السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دي قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو دی بلې او ساته خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره يم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري لري او ری چې د امریکا د پوسټ یو جک پوره مقام وي د په نظر باید له 2014 کلو څخه په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني عسكر وساتل شي. په کونړ کې د مناګې د برېښنا بند د جوړولو د کار د پیل پړه هم درته مفصل ریپورت لرو. خو په سر کې له ناجیا صاحب څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
لومړی هم تر دمګړې د مهمو خبرونو سرټی کې ټاکل شوی دا چې د ملي شورا د دریم کال کاري دوره د ولسمشر کرزی په وینا نن پیل شي. په کندهار کې د یو قومي مشر په ګډون درې تنه ووژل شول او د امریکا د پوځ لوړ رتبه قومندان وایي د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره فشارونه کار نه ورکوي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی دا چې د ملي شورا دریم کاري کال د ولسمشر کرزی په وینا نن له غرمې مخکې پیل شي. د انتخاباتو د قانون تصویب او د 11 وزیرانو د استعزام موضوع د ولسی جرګې په کاري لومړی توبونو کې راځي. په عین حال کې دواړه جرګې به د مرستیالانو او منشیانو د انتخابولو لپاره هم رایه ګیری وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال جیمز ماتیس وید وړاندیز کړی چې له 2016 میلادي کال وروسته د افغانستان کې 40,000 بهرني عسكر وساتل شي. جنرال ماتیس د سې شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره امریکایي سناتورانو ته وویل امریکا باید په افغانستان کې 10,000 او 600 عسكر وساتي او د ده په فکر د امریکایي عسکرو شاوخوا نیمایي یعنی 6,500 تنه د ناټو متحدان ورکړي. جنرال ماتیس د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل موږ باید چې د تعهد پیغام ورکړو. د کندهار چارواکي وایي چې په بیلابیلو پیښو کې د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژل شوي دي. د پنجوي ولسوال حاجی فضل محمد آزاد رادیو ته وویل چې لومړی پیښه پرون مازیګر په پنجوي ولسوالۍ کې وشوه چې له عملی د ملي اردو یو سرتیری او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې یو مسول ووژل شول. دغه راز په یوه بله پیښه کې تېره شپه د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې دوه وسلوالو موټر سایکل سپرو په یوه حمله کې یو قومي مشر ووژه او د ده ورور یې ټپي کړ. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل آزاد رادیو ته وویل چې پولیسو تر پوښتنې وروسته بریت کون کې نیولې دي. تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو شاویز د سرطان د ناروغۍ له کبله د 85 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې دي. د له دوه کلونو رئیس د سرطان په ناروغۍ اخته و. د جمهور رئیس مرستیال نیکولاس مادورو د شاویز د مړینې خبر پرون داسې اعلان کړ.
نن د مارچ په 15مه د وزیرانو د شورا له غونډې وروسته موږ دلته په وزیر روغتون ته راغلو تر څو د جمهور رئیس ته صحیح وضعیت نتایج وګورو. موږ معلومات ترلاسه کول او د دله لونو ورور او د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای وو. همدا و چې له ټولو خوښنونکو او سخت دغه خبر چې خپل ولس یې باید اعلان کړو موږ ترلاسه کړ. نن د مارچ په 15مه له غرمې وروسته په 4:15 هوګو چاویز مړ شو.
هوګو شاویز 14 کاله د وینزویلا واکمن و. د جمهور رئیس مرسیل نیکولاس مادورو د چاویز د مړینې اعلان مخکې ویلي وو چې وینزویلا دوه امریکایي ډیپلوماټان اخراج کړل. د ویلي چې په دې کې شک نشته چې د وینزویلا تاریخي دښمنان په سرطان بیماری باندې د چاویز پخته کېدو کې لاس لري. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز لوړ رتبه قومندان وایي د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره پر دغه هیواد د نړیوالو بندیزونو او فشارونو کار نه ورکوي. جنرال جیمز ماتیس ویلي ایران د فریب او انکار تاریخ لري او د سولیزو اهدافو په نامه یورانیم غني کوي. جنرال ماتیس دا څرګندونې پرون د کانګرس د سنا د مجلس د پوزي خدماتو کمیټې ته وکړې. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر چاک هګل پرون په واشنگتن کې لخپل اسرائیلی سیال یهود بارک سره د کتنې پر مهال وویل واشنگتن متحد دی چې ایران به د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته نه پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای واشنگتن پوره باور لري په سیمه کې د امریکا متحدانو چې کومې وسلې د سوری یاغیانو تستولې د بنسټ پالو پر ځای د منځلارو ځواکونو لاسته ورغلې دي.
د محل زیات ډاډ شته چې وسلې منځلارو او په مستقیم ډول د سوریې اپوزیسیون ته استول شوي دي.
کیری دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په دوحه کې له قطري چارواکو سره له کتنې او خبرو وروسته وکړې. د لدې مخکې په سعودي عربستان کې هم له چارواکو سره خبرې کړې وې. قطر او سعودي عربستان دواړه د سوری یاغیانو ته وسلې استوي. واشنگتن وای دوی ځکه د سوری یاغیانو ته وسلې ناستوي چې ویره لري د بنسټ پالو لاسو ته به ورشي او د لویدیځ د هدفونو پر ضد به استعمال کړي. جان کیری وای د سعودي عربستان او قطر په خبرو کې د سوری یاغیانو ته د وسلو د ډولونو او د دې ډاټ حاصلولو په اړه چې وسلې به سمو خلکو ته او د سوری مخالف منځلاري ائتلاف ته رسیږي بحثونه وشول. د سې شنبې په ورځ په عراق کې د بمی چاودنو او ډزو له امله 13 کسان مړه او لږ تر لږه 15 نور ټپیان شول. د عراق په شمالي ښار کرکوک کې د پولیسو ماموریت کې د دوو موټر بم چاودنو له امله 15 کسان مړه او لږ تر لږه 13 ټپیان شول. پولیس او روغتیایي چارواکي وایي وسلوالو په دغه ښار کې د خري شورا یو غړی او د شمال د تیلو کمپنۍ یو کارکونکی په ډزو ووژل. په جنوب ختیځ ښار بخوبا کې د فوټبال میدان تصویر مچاودنه کې 3 کسان مړه او 12 نور ټپیان شول. وسلوالو دغه راز د بغداد په شمال تاجي ښار کې د شتمنیو د خرڅلو او معاملو په دفتر حمله وکړه. 2 کسان یې ووژل. وسلوالو دغه راز د بغداد په جنوب سیدی خرګوټي کې د زراعت یو کارکونکی په ډزو ووژه. او سپینې ماڼۍ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ د هغې متارکې د لغوه کولو ګواښونه به هیڅ شی ترلاسه نه کړي چې له مخې د کوریا جګړه ختمه شوې وه. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د سې شنبې په ورځ وویل ګواښونه او پارونې به کمونیستي هیواد نور هم ګوښه کړي. شمالي کوریا ګواښ کړی چې د دې هیواد د اټومي ازمایښتونو له امله د امریکا د بندیزونو لګولو د هلو سلو او د جنوبي کوریا او امریکا ترمنځ د ګډو پوځي تمریناتو په غبرګون کې به د 1953 میلادي کال متارکه لغوه کړي. شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغې دا ګواښ وکړ چې متحده ایالاتو او چین دواړو په ګډه د فبروري د 12مې اټومي ازمایښت له امله په پیونګ یونګ باندې د سختو بندیزونو لګولو غږ وکړ. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. یو چک پورې امریکایي قومندان وایي چې له 2014 کال وروسته باید په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني عسکر وساتل شي. په کونړ کې د مناګي د برېښنا بند سروې چارې په سلو کې نوي بشپړې شوي. خلک ورته خوشاله دي.
دونه موثره او دونه خایسته او دونه امن منفعه پروژه ده چې د دې نه ډېر ولسونه زمونږ په کار باندې ولېږي.
د ترانسپورت وزارت او د ملي بس تصدی وای هڅه پیل کړې څو خلکو ته معیاري ترانسپورتي خدمات برابر کړي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کو او په افغانستان کې د بهرنیو خزینه سرتیرو د ژوند په اړه هم یو رپورت اوریدل شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې به کور کړي او د ګوډي اچار. دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا ولري تاسو کولی شئ چې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com کې هم په مستقیم ډول واورئ. په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو جک پورې پوځي قومندان وایي د په نظر له 2014 کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني عسکر وساتل شي. دا رقم د جمهور رئیس باراک اوباما او ناټو له ارقامو سره زیات توپیر لري. د مسلې تفصیل به د اسوشیټ پریس خبری ایجنس پر رپورٹ کې لجانقه الکوزی وورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قماندې مشر جنرال جیمز ماتس د سیشن به پورز د لومړي ځل لپاره امریکایي سناتورانو ته وویل د شخصا وړاندیز کړی چې امریکا د په افغانستان کې 13,600 عسکر وساتي او د ده په فکر د امریکایي عسکرو نیمایي یعنی 6,500 تنه به ناتو متحدان ورکړي. جنرال ماتیس د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل موږ باید چې د تعهد پیغام ورکړو. امریکایي او ناتو مشرانو تیره میاشت ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې به له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته دوی په دې هیواد کې د اتو او 2,000 ترمنځ عسکر پرېږدي. د امریکا د وخت دفاع وزیر لیون پنیتا په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي وو چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر تر غور لاندې دی، خو وروسته یې پریکړه نه ده شوې. پنیتا دا هم ویلي وو چې د متحدو هیوادونو دفاع وزیرانو ده ته ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دوی لا هم د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په ډله کې شامل وي. جنرال ماتس امریکایي سناتورانو ته وویل د جګړې وړاندوینه ګرانه ده او نشي ویلی چې په 2013 کال کې به له افغانستان څخه څه شمېر عسکر وایستل شي. جمهوریت غوښتونکي سناتور لینزي ګراهم وویل زما اندېښنه دا ده چې په وروستۍ مرحله کې به توپ د غورځولو لپاره زموږ په لاس کې راکول شي او زه دا نه غواړم. جنرال ماتس د سناتور ګراهم په ځواب کې وویل که چیرې افغان امنیتي ځواکونه د پخېدو پر لور په همدې ډول پر مخ لاړ شي او په 2013 کال کې موږ پوره قوت ووینو، موږ ممکن هغه مهال زیات شمېر عسکر له افغانستان څخه وباسو. ناتو او امریکایي مشرانو ویلي چې دوی به تر 2013 کال پورې د 3,250,000 افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه ورکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کونړ ولایت کې د مناګې د برېښنا بند سروې چارې په سلو کې نوي بشپړ شوي او پراتونکو څو ورځو کې به یې ټوله سروې پای ته ورسیږي. د سیمې اوسیدونکي د یادې پروژې له پیلېدو خوښ دي او وایي دوی ټول به د برق د جوړېدونکو بند او کارکوونکو سره په د سر په بیا ساتنه وکړي. که چېرته د بند کار بشپړ شي نو 2.1 میګاواټه برق به تولید وي او دا راز به زیاتو مځکو ته هم او بو ارشید. ازادي رادیو خبره لهلا انوري د وټپور ولسوالۍ د مناګي سیمه ته تللی چیرته چې د اوبو برېښنا د بند سروې چارې روانې دي. قومي مشرانو او د پروژې مسؤلانو کسانو سره خبرې کړې او په اړه دا رپورت راستولې.
د کونړ اوسیدونکو له تیرو لسو کالو څخه د مناګي په سیمه کې د اوبو او برېښنا بند جوړولو غوښتنه کوله. کله به چې هم کوم لوړ پوړي چارواکي کونړ ته راغې نو هر یو به د مناګي د بند جوړولو ژمنې کولې، خو بالاخره د اوبو او برېښنا وزارت دې ته اړ شو چې د بند قرارداد یو افغاني ساختماني شرکت ته ورکړي او له تیرو 15 ورځو څخه د بند جوړولو سروې روانه ده. مناګي او شاوخوا کلو اوسیدونکي د بند جوړولو په لومړنیو پیل شوو کارونو خوښ دي. د دغې سیمې څو تنه قومي مشران چې پروژې څخه د ملاتړ په نیت د بند په ځای کې راجمع شوي وو، ازادي راډیو ته د برېښنا بند په روانو کارونو خپله خوښي داسې څرګنده کړه.
زما نوم اجی عبدالقیوم دی چې دا دونه موثره او دونه خایسته او دونه امن منفعه پروژه ده چې د دین ډیر ولسونه زمونږه په کار باندې ولېږي، ډیر خلک زمونږ د بیکاری د غربت نه خلاصيږي په دې باندې. دا د ملک یو خایس دی، دا د راتلونکو د ستونزو د حواري سبب دی. نو زه د بی حساب پیدې لري دا پروژه او مونږ ته ډیر با اهمیت ده. مونږ د ډیرو کلونو کلونو راهیسې د دې پروژې په ارمان.
زمونږ هایي په روانه د برخندې بند د زاشابه په وخت مونږ ویل چې راوند ته یو شي خون شو. دا بچیګان انقلاب پکې ټول وتیل شو خو برق جوړ نه شو.
دوی وای د برېښنا پروژه د ټولو خلکو په ګټه ده او هیڅوک یې مخالفت نه کوي، او که بیا هم داسې څوک پیدا شي چې د بند چارو په وړاندې خنډونه پیدا کوي، دوی به د سر په بیه مقابله وکړي، خو د برېښنا کوټ کارونه به ځنډېدو ته پرې نږدي.
منګه په سر وال باندې د دې همکاري کوو. هغه څوک چې افغاني هویت لري د دې خلاف به نه کوي، او هغه څوک چې پردي هغه ته موږ په سر مال باندې خپل جواب پخپل ورکوو.
دا ټول ولس چې ګر شافر د دې پروژې نه پروت دی، د وټپور ولسوالۍ او بر طرف ته د مانونګي ولسوالۍ هم پرته ده، په یو آواز او په یو عزم په کلک ملاتړ باندې د دې نه پشتیبانی کوي او د دې ملاتړ کوي. انشاءالله د دې په مقابل کې به هیڅ نوع مشکل د تخریب او د نقصان را پیدا نه شي. هغه څوک چې لږ وربر دی او په غرونو کې د هغه په خیر هم دی، هغه هم تی ګروپ لګي، او څوک چې په دې لاره غاړه کې دی هم تی ګروپونه لګي، دی هم تی استفاده کوي، هغه هم تی د پخلی او د بل څه استفاده استفاده کوي د ټولو په خیر د ټولو په نفع او ټول به ملاتړ کوي ان شاء الله.
قومي مشرانو د شرکت له مسولینو او کارکونکو وغوښتل چې د بند جوړولو چارې په سمه توګه او په خپل لاس تر سره کړي.
وطن خدمت په خپل وکي او خپل آبادین موږ د خ نعمت نه مستفید شو او موږ سل په سلو کې ته خوشحاله سل په سلو کې همکاران
اوس دا خواهش کوم چې زمونږ تدابیر په هغه وجه جوړ شي صحیح جوړ شي د خلکو سهولت شي موږ هم سهولت شو او ملاتړ یې کوو
په کونړ کې د امین کاپیسا شرکت مسؤول انجینر صادق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا بند سروې چارې په سلو کې نوي بشپړې شوې او یوه میاشت وروسته به یې د جوړولو چارې هم په رسمي توګه پیل شي.
انرژي د وزارت لخوا په دې پروژه کې شامل ساختمانونه چې دی یو وړوکی بند انټیک ورته وایي چې د اوبو جهت ته تغیر ورکوي او یو کانال د پټول د 4.8 کیلومتره خدا ته روس پورې ثابت ده ځکه سروې روانه ده. 2.1 میگاواټ برق یا 2000 کیلوواټ برق د دې پروژې لپاره د تولید برق ده چې
هغه وایي ته بند جوړېدو پر مهال به سلګونو بیروزګارو کسانو ته کاروبار پیدا شي او د کار بشپړېدو سره به له 2000 زیاتې کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شي. صدیقي وایي دا یو افغاني شرکت دی چې د اوبو برېښنا وزارت نه یې د مناګي د بند جوړولو قرارداد ترلاسه کړی دی. د بند ټول مالي لګښت چې شاوخوا 11 میلیونه امریکایي ډالر کیږي د افغانستان مالی وزارت ورکوي او بهرنیانو سره هیڅ اړیکې نه لري. هغه د اوازې هم رد کړي چې په کوم کې ویل شوي وو چې ګنې د مناګي د بند د تعمیرولو چارې هندي شرکت ته سپارل شوي دي.
د دې پروژې پیسې یا مالی لګښت د دې وزارت مالیه لخوا ده چې دا کار نه ولري. د یو افغاني کمپنۍ ده د امین کافسا ودانیزه کمپنۍ او دا خپل د کافسا خلک دي. پروژې خو اصلا ساختمانی چارې 3 کال دي او مینټنس هم 1 کال دي. د سر قرارداد کله د 4 کال ده په حدود دي 10 میلیونه روپو چې وي.
د کونړ اوسیدونکو وایي چې دوی سره د سرتاق د بند ودانولو په اړه هم غنی اجمنی شوی خو کونړ سره د اوبو او برېښنا وزارت د مشرانو د معیاري مور سلوک له امله تر اوسه عملی شوی نه دی. دا هم نه ده معلومه چې د سرتاق په بند به کله کار پیل کیږي. د کارپوهانو په وینا چې د سرتاق بند د جوړېدو په صورت کې به له 0 میگاواټو زیاته برېښنا تولید شي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اوري. قسیم سولمل د کابل د نن ورځې ورسپانې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
کابل چا پلسپانو نن د ګڼو نور مسایلو ترڅنګ د ملي شورا د 14مې دورې پر بیا پیلېدو او په ټولنه کې د دینی عالمانو د رول په اړه لیکنې کړې. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي چې د 11 وزیرانو استیزا کول د ولسي جرګې د کارونو له لومړیتوبونو څخه دي. ورسپانې لیکي چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د ولسي جرګې د 14م دور دریم کاري کال افتتاح کړي. د ورسپانې په یو بل برخه کې راغلي چې د ولسي جرګې هر غړی باید د هیواد د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. ورسپانه زیاتوي چې ولسي جرګې تیر کال د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې او دا ټولو ته روښانه ده. ملي ارمان ورسپانه په ولسي جرګې کې د ځینو وکیلانو غیر حاضري ته اشاره کوي او لیکي چې په تیر کلونو کې د ځینو وکیلانو دوامدار غیر حاضري د اندېښنې وړ وه او د کار د قانون د تصویب او اصلاح چارې له خنډ سره مخ کړي دي. بل خپلواکي ورسپانې محور هم د ولسي جرګې د کار پیل ته اشاره کړې او په لومړۍ پاڼه کې لیکلي له هنیمون څخه د راستنو سوي وکیلانو لومړی اجنډا. ورسپانه لیکي چې د ملي شورا نوې کاري کال له سختو انتقادونو سره پیل شو خو یو شمېر زیات وکیلانو خپل ژمنې رخصتیانې له خپلو ماکلینو سره نه بلکې په دوبۍ، هند، امریکا او هالند کې په تفریح کولو تیر کړي. محور ورسپانه د یو شمېر کارپوهانو له قبل لیکي چې ولسي جرګه د قدرت د مانور او معاملو ځای دی. یو شمېر وکیلان کمیشن کار دي، ځینې له مافیا سره لاس لري او ځینې هم په غیر قانوني کارونو بوخت دي. ورسپانه لیکي چې هر وکیل باید خپل لار او ژغ معلوم کړي. خپلواکي ورسپانې ویسا په لومړي مخ کې د ولسمشر حامد کرزي له قبل لیکلي چې دینی عالمان دي د نور هیوادونو د عالمانو په څیر ملي ګټې خوندي کړي. ورسپانې لیکي چې ولسمشر کرزي د ختیځ زون له دینی عالمانو سره د لیدو پر مهال په هیواد کې د سولې په ټینګښت کې د عالمانو رول اغیزمنوباله. ورسپانې زیاتوي چې په دې لیدنه کې چې په جمهوري ریاست کې ترسره سوه د دولت له وسلواله مخالفانو سره د خبراترو د څرنګوالي او په دې برخه کې د دینی عالمانو د رول په اړه خبرې وسوي. خدمتکار خپلواکي ورځپاڼې هم په لومړۍ پاڼه کې همدې مسلې ته اشاره کړې او د ولسمشر حامد کرزي له قوله لیکلي چې د ملي ګټو ساتنه د ټولو افغانانو په خاص ډول د دینی عالمانو دنده ده. ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر کرزي له دینی عالمانو غوښتي چې ولس ته علم او پوهې ترلاسه کولو او لا یووالي ته وهڅوي. هېواد دولتي ورځپاڼې هم د ختیځ زون له دینی عالمانو سره د ولسمشر حامد کرزي لیدنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د ولس خدمت د دولت دنده ده او دینی عالمان هم باید د ټولنې حقایق له جمهوري ریاست سره شریک کړي تر څو د هغې په اساس اقدامات وسي. ورځپاڼه زیاتوي چې د ختیځ زون دینی عالمان سوله د افغانانو لپاره له جدي غوښتنو څخه بولي. ورځپاڼه لیکي چې د دینی عالمانو په باور له اوسني وضعیت څخه د افغانستان د ژغورلو لپاره په کابل کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې جوړېدل ضروري ده.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوریده. افغانستان د ترانسپورت وزارت او د ملي بس تصدی وای هڅه پیل کړي څو خلکو ته معیاري ترانسپورتي خدمات برابر کړي. د دې مقصد لپاره د ترانسپورت وزارت او ملي بس تصدی په ګډه سره د دې برخې کارکونکو ته د سه شنبې پورس په کابل کې یو دورسنه مشورتي ناسته تنظیم کړه. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وای په هیواد کې د نامناسب شرایطو له امله ندي تر اوسه توانېدلی چې خاریانو ته لازم ترانسپورتي خدمات ورسوي. تفصیل خان محمد سین خبرو.
د ترانسپورت او هوایی چلند چارواکی وای هندستان ژمنه کړی ده چې افغانستان ته به زر ارادي خاري بسونه ورکړي. د دې وزارت چارواکی وای د هندستان د مرستې له رسیدو د مخې د خاري ترانسپورت تنظیمولو ته یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مرستیال جارولا منصوري د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ځل هڅې کیږي په خاري ترانسپورتي خدماتو کې پخوانی تجربې تکرار نشي.
این با کار اولی که باید صورت بگیره مدیریت ملی بس مطابق مقتضیات اصل امروز باید شد.
دو دا ځل چې لمړی کار باید تر سره شي د ملی بس مدیریت باید د وخت د غوښتنو سره سم وشي. ټول ورکشاپونه باید په تخنیکی وسایلو مجهز شي. د موټرو پرزاجات چې په کوم هیواد کې تولیدیږي باید واخیستل شي او هیواد ته راوړل شي.
دغه هم وبیر سربیره پر هندستان جنوبی کوریا هم ژمنه کړې ده چې د دې هیواد د خاري ترانسپورت د تنظیم له پروژې سره به مالی او تخنیکی مرستې وکړي. د ترانسپورت او هوایی چلند چارواکو وبیل که د ملي بس تصدۍ وتوانېږي چې له دې فرصتونو څخه سمه ګټه پورته کړي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د هیواد ډېر ښارونه د یو منظم خاري ترانسپورت لرونکي شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له څو کالو راهیسې د افغانستان په ځینو لویو ښارونو کې منظم خاري ترانسپورتي سیستم نشته. کابل خاریان وای د یو بس راتګ ته مجبور دي چې اوږده شېبه انتظار وباسي.
مانه مدل شاه مشکل ده. مشکل دي چې مقصد ملي بسونه دي ورنهم په ټیم خلک زه ته نشي ولی بل دا رقم تخته کې چې بخیرش خان بخیر بخیر هغه دی بیروبار په ډېر دی ملي بسو والا کور نه کوي. مقصد خلک په ملي بسونه چلوي به نه بعد کور نه کوي. دا مشکل دي. دولت ټول لینو کې نشته. دولت باید دا ملي بسونه کوشش وکړي چې بهر لین ته ملي بس ورسوي. خلک غریب دي. ټیکسي مخنه ویني چې په ټیکسي کې لوړ شي. ملي بس باید لین ته ورسوي.
د ملي بس تصدۍ د همدې ستونزې د اوارې په مقصد د ترانسپورتي خدماتو کارکونکو ته په کابل کې یو دوه ورځینی سیمینار پرانیست. د ملي بس د تصدۍ رئیس احمد نذیر رضایی وویل د حکومت د مربوطو ارګانونو په مرسته کولی شي چې خاریانو ته معیاري ترانسپورتي خدمات ورسوي. دی وایي همدا اوس په سلګونو بسونه چې په وروستیو کلونو کې هندوستان، پاکستان، جاپان او ترکیې دې هیواد ته ورکړي وو د تخنیکي نیمګړتیاو او د پرزجاتو د نشتوالي له امله له فعالیته لوېدلی دی. راپورونه وایي مرسته کوونکو هیوادونو د دې بسونو پرزې افغانستان ته ندي ورکړي. د همدې له امله غیر فعال شوي دي.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. یو شمیر بهرنۍ ښځې د دې ترڅنګ چې ماشومان لري په افغانستان کې په پوځي او غیر پوځي برخو کې دندې ترسره کوي. میرمن تیمی هالستر هم یو بهرنۍ ښځه ده چې له تیرو 28 کلونو راهیس را په دې خوا د امریکا د هوایي ځواکونو په برخه کې کار کوي. د خپل څلور ماشومان په امریکا کې پریخي او افغانستان په پوځي برخه کې د خدمت لپاره راغلې ده. میرمن تیمی وایي په نورو کلونو کې به ماشومانو او میړه د ښځې په نړیواله ورځ ورته ښه مېلمستیا کوله او ډالۍ به ورته اخیستې، خو وایي چې سږکال له هغوی نه ډېره لرې ده. د دې میرمنې د ژوند او د هغې د کار په حکله جمیلې ظریف یو رپورټ چمتو کړی چې په ګډه یې اورو.
د څلورو ماشومانو مور تیمی هالستر وایي چې کله خپل ماشومان وریاد شي نو پر مخ یې وښ کې روان شي. په ایساف کې د هوایي ځواک له جګړنې تیمی هالستر سره د مرکې لپاره د هغې د کار ځای ته ورغلم. میرمن تیمی د ایساف د نورو سرتیرو په څیر په پوځي یونیفورم کې مخې ته راغله او له ورایه ښکارېده چې خپلو ماشومانو پسې ډېره خفه شوې ده. کله مې چې ورنه وپوښتل خپلو ماشومانو پسې څومره خفه شوې او څومره ممکنه ده یوه ښځه دې هم د کور کارونه وکړي او هم بهر، نو په اوښ کډکو سترګو یې راته وویل چې کار کول اسانه دي خو له ماشومانو لرېوالی ډېر ګران دی.
ډېره سخته ده چې له خپلې کورنۍ او ماشومانو لرې واوسي. په ځانګړې توګه زما لپاره ځکه سخته ده چې ماشومان مې واړه دي. کله کله چې خپلو ماشومانو پسې ډېره خفه شم نو همکارانو سره یې په هکله کیسې کوم او عکسونه یې هغوی ته ورښیم او دا یو څه ماته تسکین راکوي. تل هڅه کوم ځان په کار او یا سپورت بوخت وساتم څو وکولای شم هغوی لږ هیر کړم.
تیمی چې 28 کاله د امریکا په هوایي ځواکونو کې دنده ترسره کړې او شاوخوا یو کال کېږي افغانستان ته راغلې، د اداري په برخه کې خپل ماستري اخیستې او وایي چې افغانستان ته هم په خپله خوښه راغلې ده. تیمی هالستر د دې ترڅنګ چې د نړۍ ټولو ښځو ته یې د ښځې د نړیوالې ورځې مبارکي وویله، هیله یې دا ده چې د ښځې نړیواله ورځ په خپل هیواد کې تیره کړي، خو وایي چې دنده یې د اجازه نه ورکوي. دا وایي سکه له خپلو ماشومانو او خاوند نه لرې په افغانستان کې ده، خو تمه یې دا ده چې هغوی څه ډالۍ ورته راولېږي. تیمی په خپل هیواد کې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په هکله وویل:
د مور او ښځې نړیوالې ورځې لپاره موږ خپلې میندې راولو او ورته خواړه تیاروو. هغوی نه پرېږدو چې خپله خواړه تیار کړي، هغوی ته ډالۍ او ګلان ورکوو. په عمومي ډول موږ په دغه ورځ د میندو څارنه کوو. دا چې هغوی په دې ورځ د خپل ځان څارنه نه کوي نو موږ ورنه څارنه کوو.
کله مې چې له میرمن تیمی نه وپوښتل چې آیا د دوی او افغان میرمنو ستونزې یو ډول دي، نو په خندا یې راته وویل چې ستونزې خو د نړۍ ټولې ښځې لري، خو بیا هم په خبره یې له خپل ژوند نه راضي ده ځکه د دې د ژوند اړتیاوې د افغان میرمنو په پرتله ډېرې پوره دي.
زما په کور کې مې زه او زما خاوند کارونه په ګډه ترسره کوو. کله چې زما ماشومان غلي کوم هغه د شپې لپاره پخلی کوي او کله چې هغه ماشومان غلي کوي بیا زه پخلی کوم. خو که دواړه په مساوي توګه کار ونه کړو نو ډیره سخته به شي. د هغه مسؤلیتونه له ما نه ډیر دي ځکه چې هغه ما ته هم پاملرنه کوي. هو، زه ډیر ښه خاوند لرم.
تیمی وایي تر اوسه د افغانستان هیڅ یو ولایت ته نه ده تللې، خو څرګنده یې کړه چې هیله لري ځینو ولایتونو ته هم لاړه شي. هغه وایي د هغو میندو په حال زړه سوځي چې د جګړې پر مهال خپل اولادونه له لاسه ورکوي. د تیمی له سترګو نه ناڅاپه د هغو افغان ماشومانو لپاره اوښکې راغلې چې پر سړکونو یا خیرات ټولوي او یا هم شاقه او سخت کارونه ترسره کوي.
کله چې ماشومان د سړک په غاړه وینم نو ډېره خفه کېږم. دغه ماشومان خپلې کورنۍ سره مرسته کوي چې دا ډېره ځورونکې ده. دا ځکه چې زما ماشومان ښوونځي ته ځي، د مور په صفت هغوی څارنه کوم. سره له دې چې زه دلته یم، خو زه د هغوی د راتلونکي لپاره دعا کوم. د یوې مور په صفت چې زه هغوی وینم نو دا راته ډېره سخته ښکاري چې هغوی په سړکونو وینم.
یوازې تیمی د خپلو ماشومانو لپاره یوه ښه مور او تر څنګ یې په پوځ کې کار کوونکې نه ده، بلکې په افغانستان کې هم دا ډول ګڼ شمېر ښځې دي چې د خپلو ماشومانو د روزنې تر څنګ په پوځي برخو کې کار کوي. د راپورونو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3000 ښځې په پوځي او امنیتي برخو کې کار کوي چې ډېر شمېر یې د دندې تر څنګ د خپلو ماشومانو روزلو ته هم رسیدګي کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
احمد لکی د پاکستان د سولې د شورا مشر باید له افغان ولسمشر څخه بخښنه وغواړي. خیکی د بغلان ولایت خلکی د هیواد په شمال کې زیات خلک وسله لري. حکومت باید له توپیر پرته له خلکو څخه وسلې واخلي. د لغمان ولایت څخه جمال خان شکایت کوي چې د شهید مولوی حبیب الرحمن په لیسه کې استادان تدریس ته پر وخت نه حاضریږي. پروانه له میدان وردګو څخه لیکي د دې ولایت د چک په ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځي نشته. د معارف وزارت ولې دغې مهمې ستونزې ته پام نه کوي؟ خلیل احمد د هلمند ناوی ولسوالۍ څخه اس ام اس رالېږلی دی. دی وایي په دغه ولسوالۍ کې هیروینیان بیخي ډېر سوي دي. هغوی د نشه یي موادو د رانیولو لپاره غلاو ته ملا تړلې ده. محمد الله له غزنی څخه د افغانستان حکومت ته وایي که غواړي چې فساد ورک کړي نو شرعي قانون دې راولي.
تاسو زمون غکل ازادي رادیو او ریلسنی می بجې شوې. ل ناجی صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د ملي شورا دریم کاری کال نن د ولسمشر کرزی په وینا پیل شو. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال جیمز ماتیس وایي د وړاندیز کړی چې له 2016 میلادي کال وروسته دې په افغانستان کې 10,000 بهرني عسکر وساتل شي. د کندهار چارواکي وایي چې په بیلابیلو پیښو کې د یوه قومندان مشر په ګډون درې تنه وژل شوي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ لوړ رتبه قومندان وایي د ایران د اټومي پروګرام د بندولو لپاره پر دغه هیواد د نړیوالو بندیزونو او فشارونو کار نه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن پوره باور لري په سیمه کې د امریکا متحدانو چې کومې وسلې د سوریې یاغیانو ته سولې د بنسټپالو پر ځای د منځلارو ځواکونو لاسته ورغلې دي. او د سه‌شنبې په ورځ په عراق کې د بمي چاودنو او ډزو له امله 13 کسان مړه او لږ تر لږه 15 نور ټپیان شول.
تاسو زموږ غکله ازادي رادیو او ری دوستانو د خبرونه پاتې برخه 219 پروګرامونو کور کلی او د ګوډي اچار ته ځانګړې شوې ده.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
قدر منه دوستانو سلامونه می ومنه. شرعي قوالات څه ارزښت لري؟
دا قوالی چې دی دا ضمانت دی د دولت دخوا دا ډیر قوي اسناد دی چې ثابت شي چې دا د ملک دی.
چیرې د جایداد د اخیستلو په وخت کې د شرعي قوالې قانوني پړاوونه بشپړ نشي کومې ستونزې راولړېږي؟
کولې منه وخت څه بېرته خپل کولې به پیسې مې نه راکړي. ځانم ته څوک زما بشا پر خدای ته واقع چې خدای ځانم پر هغه د خپل ظالمینه کار اخ
ځینې کسان د شرعي قوالې د اخیستلو لپاره رسمي پړاوونه نه بشپړوي. روسته کې تمزي ډوډا هم چمتو شوی علم سره وسی. درنو اوریدونکو، شرعي قواله هغه لیکل شوی سند دی چې د غیر منقولو شتمنیو لکه کرنیزو ځمکو، کورونو، دوکانونو، سرایونو او داسې نورو لپاره ورکول کیږي. شرعي قواله د ملکیت د پلورونکي لخوا د قاضي پر وړاندې تر اقرار وروسته د دوو شاهدانو په درلودلو سره جایداد اخیستونکي ته ورکول کیږي. په شرعي قواله کې د جایداد لپاره ټاکلې پیسې، دوه شاهدان، د جایداد څلور خواوې، د پلورونکي او اخیستونکي خواخه او د دواړو موجودیت ضروري خبره ده. شرعي قواله هغه وخت ورکول کیږي چې جایداد په خاني شرعي قواله د مالیه پانی او د املاکو سند ولري. د شری قواله څه ارزښت لري؟ د اسناد او وثائق عمومي رئیس مصطفی بارک زای وزی کوي.
دا قوالی چې دی دا ضمانت دی د دولت دخوا، د محاکمو دخوا، دا چې چاته ورکول کیږي دا ډیر قوي اسناد دی. دا انسانان خو متفاوت دی، دا اجتماعي ټولنه خامخا نزاع پیدا کیږي، په دوی کې جنجال پیدا کیږي. نو دا د مځکې دعوه، د جایدادو، د مارکیټو، دوکانو په ټول افغانستان کې هغه باید چې اسناد ولري، وثائق او اسناد باید لاسته راوړي. څوک چې رانیسي یا تبادله کیږي یا په ماستر پلان کې د شاروالي راځي، دی باید شاروالي ته قواله ورکړي، بیا شاروالي ورته پیسې ورکوي. او که دغه شیان نه وي، دغه اسناد نه وي، وثیقه نه وي، نو که ماستر پلان د شاروالي رالی هم شاروالي په څه دلایل ورته پیسې ورکړي؟ بنیادی اسناد وي یا مالیه دهي ولري چې ثابت شي چې دا د ملک دی.
د شریک قوالې په ارزښت خو خبرې وشوې. دا چې له دومره ښهوالي سره بیا هم ولې ځینې د جایداد خاوندان نه لري، له څو تنو څخه مو پوښتلي دي، ورته غوږ بشو.
هغه ورپي باندې څو نفر شاهدان یو رهنما امضا پکې کړي، یو نماینده د رهنما موجود دي، بس هغه په یو رهنما لخوا چې دا کار کېږي. اصل شریک قوالې چې څوک اخلي داوی راغلي دي یا کیفیتونه شوي دي، تر څو چې شرایط برابر نه شي څوک هم ظلم نه کوي. پیسې خو دا چا چې زیاتې نه دي چې چټي پټي پیسې ورکړي. خپل حق باندې هیڅ سړی دا نه غواړي، د خپل حق باندې به پیسې ورکوي. نو لازم نه ده چې لکه باندې پیسې ورکوم. هغه وخت ګورو شرایط نورمال شو راغله، په دې شرایطو باندې به زه خپل کواله واخلم. د پیلن دی فارس لازم نه دی ما دی فارس کواله واخلم.
ما کور کوشکک سره ده د پغمان شریق اولم تر اوسه حاصل نه ده. یامیاست دومیاست ډیر زوري خلک د خاطر خطر پیسې ورکې به د یاست کې کار خلاص ده.
اکثره کسان بیا وایي چې په خوا د شرعي قوالې په اخیستلو کې دومره ستونزې نه وي لکه اوس چې پیدا شوي دي. د هرات اوسیدونکی حاجي محمد عارف له دولت نه په دې نوي پړاوونو چې د شرعي قوالې د اخیستلو لپاره باید بشپړ شي سخت ګیلمن دی.
سابق خلکو ذکر انولې عریضه کوله محکمې ته، مشتری او باید خې پوښتنه کول، دغه سند راغوښته، په اساس دغه سند دروي محکمې قواله ورکول، هغه ځکه قیمت گذاري کېدل، بعد هغه سند شرعي ورکوي. چې یعنی قواله معنی یک سند قبول شوه د نزد محکمه، هغه سند ورکوي. کوي اوس خود دومره سرګردانی ده چې یو سړی مسلمان کې خپل جایداد خرسي یو بل چاتي ورکی، ته دوه میاشتې پر درو میاشتې پر زغلی په درو میاشتې څلور میاشتې کې د خپل قواله ولا سن نه وایي چې هغه ټیکس هغه مالی چې حکومت ځنی غاړي هغه تاویلوي حاضر دی په هر ولایت، په هر ځای کې، مرکز کې، د کابل په هر ځای کې هغه مسلمان زغلوي. اخر او توبه تر ازي تر دې قوالی اسناد تیریږي، مجبور دی چې هغه په غصبین سند باندې دغه بانګا په سند باندې قنات کوي. کدی وسله واسطه دروشته، یعنی پیسې دروشته، خو کار دې جر کیږي او کدی نه دروشته خلوی دي. زاید شرم دی چون رشوت او بدبختی او دربدری او سرګدل دا ټول خبرسته. دا یو جپان د ملت سره چوری ملي دی. وسله
خو مسول کسان بیا دانه منی چې دوی په ادارو کې خلکو نه د شرعي قوالې په بدل کې ډېرې پیسې غوښتل کیږي. بارکزای وایي کومې پیسې چې دولت ته تحویلېږي ډېرې کمې دي.
3% هیڅ شی نه دی چې دی اخی منتها هغه چا چې خرڅوي دا دواړه تقریبا مناسبه کوي که د سره جوړ شي او کنه سي هغه خرڅونکي هغه دغه کې دا 3% ډېر لږ مالیه دی چې دغه کې اسناد لاسته راځي، قانوني اسناد لاسته راځي. نو دولت هم ضرورت لري، مامورین لري، اردو لري، فوز لري، امنیت غواړي. موږ باید چې خپل دولت موږ په خپله باید تقویه کړو.
د بارکسی په نظر دوی په دفتر کې کار په سرعت روان دی. که د چا شرعي قواله کوم قانوني مشکل ونه لري، په څو ورځو کې ټول پړاوونه بشپړیږي.
زموږ وثائق چې دی ډېر په سرعت موږ خپل کار مخ ته وړو. ووینالته په دا دروازه کې څونه خلک ولاړ دی. موږ د مامورینو تعداد ته وګورم، محررین چې موږ لرو، دا ټول هلته اسناد لیکل کیږي په قلم باندې او دا سرتیږي، دا دغه کیږي په دونه دغه باندې یو ثانیه هم موږ بیکار نه یو. دلته تر مازدیګره پوری خپل دغه مراجعین روزمره چې دا کارونه مشخلاصو او نور ادارات چې دی مشکلات کلری، املاکو کلری، زراعت کلری، دا د مالی مامورین چې دی پولیسوالیو کې دوی لري، په ګادستر کلری، په شاروالی کلری، موږ ته چې خپل اسناد راوړي موږ په هغه ورځ ورته خلاصو. داسې کسان راغلي دي چې یعنی زه ما ټکټ ختم دی، زه ځم خارج ته، دلته راغلی ما دا زما جایداد دی یا دا خرڅوم، دا مشتری دی، دا دغه دی. جانو ته ما هدایت ورکړی دی چې ته وګوره که کوم ستونزه نه لري قانوني، فقط مخکې تر دې نه چې خپل مراحل تی کړي، د ده ګوتې او د ده عکسونه موږ مشلوو،
بیا ورسته دا مراحل چې تکیږي الته دا موږ ورته وسیقه ورکو دا دغه د پاره چې دا سړی سرګردان نشي.
کچېری شریق والا که په هر دلیل وي ونه خلو لکه مستون سره مخ کیګو اتیا کله نواب چې مو دا وړاندې کور اخیسته و خو شریق والا نه واخیسته وای کور بیرته ورنه واخیستل شو. د دې په څیر ټوتنه نور هم په دې اکله خبرې کوي.
کورې ما نه واخیسته بیرته خپل کورې و پیسې مې نه راکړي ځانم تازه څه وکړم د ما به صبر خدای ته چې ده ته خدای په رحمت کې ما پیسې بیرته راکړي او که خدای ظالم کړنه باقی غریب بیچاره دانشید باندې ولی ظالمی واقع چې خدای ظالم کړی هغه خپل ظالمی نه کار اخلي پیسې د ځان خو کې تو لالې پیسې پیدا کړي چې سبا جکشن ته پر ما موټرونی کړی څه نه کوي نه شي کړی
جنجال خو ډېر ده د خپل استخبار ادارات معلوم دي چې جنجال ده هغه کې رشوت خوریم ستا پیسې وختلم ستا دا مشکل خامخه ده ته ماته نفر ویلې ماته $5000 راکا د ټول کار ته خلاصوم قواله ته خلما یو کلینیم کله پسو ګرځو اخر نتیجه ته نه رسېږي کوټه موټه پکې جوړ کړی دي خلاص سړیونه ولا اوس موږ ته نه تسلیم وي تاسو خپل وي تاسو یو شای څوک زورګی ده کې څور شاته زور ورکې څور مشکلات هغه کې تاسو مجبور سم نو څنګه میکړو
د فدان دې موږ پګلې انده غلنجست راځک سبا د بل سره بل چا خرڅ کړي هغه نمبر کړي ده اوس هغه نمبر دې ګټه خرڅيږي بس په دغه رقم جنجالونه خلګ اختی
بارک زای وای شریق والی خګنه هم داده چې د جلکاری مخنیسی شریق والا په دولت کې رسمي پړاونه تای کوي کړي کوم جیدات قواله کې سنځي وینو د شریق والی د اخسل په وخت معلوميږي بیا له ورستوې سرغوینه هم مخنیوي کیږي
سبت محفوظ د معلوماته خو د دغه شریق والا صحیح دی سیرال نمبر لري الته په مخزن کې استاد مجاب قاضي ورزي ولا ته کتاب ګوري دا الته شيستا کنهستا کنه وي خو نه د خپل د ځان جوړ کړي در چیرې جوړ کړي خلخو رسامان دی ډیر ظریف دغه د امزاګان جالی جوړیږي په مخزن کې چې شی نه وي هغه مشته جالش کاری هغه بل اخر دی کولای شي کدی دا ولري په زبل حکم محاکمه کې د خپل حقوق ثابت کیالته په مدني محکمه کې په پلو باغ اومي کې دی ابتدایي محاکم د کابل د شهر او ال طبيع چې ثابت سو د حق اما هغه فیصله د پاره قواله دی داغه دروي په مش قواله ورته ورکو
زینی کسان بیا د ډیر بوختی د شریق قوالی د اخسل لپاره بل کسه پیسې ورکوي چې د قوالی کارونه ورته خلاص کړي د کسه په مستلا کمیشن کاروي بارک زید شریق قوالی په اخسل کې د کمیشن کار مداخله غیر قانوني بولی
دا کمیشن کارونه که په ترافیک کې دي که په ګمرکاتو کې دي او که په محاکمو کې دا راهنماګان کې دي دا د فساد نه خالی نه دي دا ګر سره لازم نه دي اول خپل سړی حاضر سی خپل کار مخته یوسی او کبل فرض دی مشکل لري ځان ته وکیل شریق قانونی وکیل ونیسی دا خیانتونه ټول د کمیشن کارانو او کته نمنی ډیر کمیشن کاران ما ته معلوم دی چې په اول کې هیڅ نه درلود اوس فعلاً ډیر څه قصورونه ځان ته جوړ کړی دی نو دا که خیانت نه دی کړی نو په یو اقزامه چې یو چا ورته ورکوي یا مثلا چې زما کار مخته یو سه 1000 روپۍ یا 15000 روپۍ یا 2000 روپۍ په دې کې خدا دونه ثروتمن کیدای نسی نو حتماً دې سوء استفاده کوي د کمیشن کاری څخه دا منبع د فساد په افغانستان
کچری د چا شریق والا ورکه شید دوه هم ځله لپاره بیا شریق والا اخستل شي کڅنګه د محمد مصطفی بارکزینه پختلې دي
بله دلته اسناد موږ لرو چې څوک مثلا قوالی ورکه دي اسناد ورکته یو څه مشخصات باید موږ ته ووایي یو مشخصات باید وی الته ک نه وینو داخله ک شهدا صالحین قبرستان مړي چلوه و نه لري نو دا څنګه ته پیدا کولای شي ډیر ورخ دلته ډیر اسناد دی په میلیونو میلیونو اسنادونه الته ستا کتابونه ستا الته ټول نزاګانی او مړي جنجالونه پر دغه مزکو باندې دی پر دغه جایدادو باندې دی او ډیر شخړې چې په ورسو کې پیدا کیږي هم پر دغه جایدادو باندې پیدا کیږي بیا هغه قطع صله رحمی چې راځي په دغه میراث باندې او په دغه ملکیتو باندې راځي کور باندې دی یا پر یو دکان پر مارکیټ باندې دی په شارونو کې
روزو بیرته دغه کسانو ستونزو ته چې وایي د شریق قوالی د اخیستلو په وخت ډېرې پیسې ورنه غوښتل کیږي د پکتیکا اوسېدونکی سلیمان خیل وایي چې دې مشکل ته هم په خپله عام خلک د حل لاره پیدا کولی شي
کور لري دا د ملکیت ته خدای تعالی درته ورکړی دی ښاروال صاحب یا فرضاً ممانعت کوي یا کوم محاکمو کې مقصدي ستونزه پیدا کړي له هغو سره د برای راسته ډېر واضح الفاظو باندې خبرې وکړي او وروسته دې دا سړی وادار کړي چې خدای ناخواسته زه په خپل کور باندې باید دې ته مجبور نه سم چې زه رشوت ورکم یا زه مقصد واسطه راولم په تعصب سره دا زوب دي لته یعنی هر څوک چې رشوت ورکوي د ګناه دي دواړه یو شی دی راشي او متشه دواړه په دوزخ کې دي خدای تعالی امر ده منتها هغه څوک چې دا رشوت ته وادار کوي د دغه په مقابل کې مقصد یو ستونزه سره جوړه کی ستونزه دا معنی چې ولا کا پاسانی در کوم خپل ملکیت ته خپل جایداد د پلان را ته پات یا موږ په نقدو پیسو باندې قصوي دی په مقابل کې باغ ورکړی دی واکر بده کې وخت مزای کیږي واکر بده کې خدای نه خواسته یو درد سر نورم پیدا کیږي منتها زیام صدا قرباني ته ورکه او یو قرباني به څنګه کې د تاسو ورکم فرض یې کړه یو ببل خور یا ورور ولار سی ابدا قربانی ور کی دریو قربانی به دریو سو کسانو ته جای جوړ کی بیا د دریو سو نفر قربانی سره جوړ سو هغه به تقریبا یو ساحه کسانو ته آرامي جوړ کی او په زمن کی به مقصد د مامور مده پوسی چې دا خلک چوک دي او دا ولې دا ماتر شوت نه راکې افغاني خلک سترات ډیر خلک وسه د ماجی به مرګرم ک خپل کار به د قانوني کار ده قواله باید ور کی دولت مجبور ده سو ری کی خیر بس دو کال به کور وا یو نیم کال نور می مگر مبارزه دی که د ما کار غیر قانوني ولیکه تاسو قوانین درکېږي او کوم کور قانوني د کار ته اجرا کوي او کتنن ټال کې سبب يم ټال کې خو اخر بل کار ته کې اتمن به کې
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درنو اوریدونکو اوس تمثيل ټوټه ورو په تمثيل ټوټه کې دغه کسانو پاکله خبرې شوې چې خپل کور ته د میلم راتګ نه خوښوي خو خپل هر ځای میلم کیږي په تمثيل ټوټه کې صادق سپینغار ستاریا مینی او سپوږمۍ برخه اخیستي
قال مقال و خیرت خوبه
او که میلمانه نو دلواد لخ شکر دهی طول دوستان رغلی و بگت نوخت پر نستو
دوم ردی
او که ولی خورو نمیدی شکر دهی رندرگانی میدی خونی میدی نور دوستان کری بادی طول سر را طول سو
خزی چیری
دغه دای دلتا یما
دغه سوده وخلا چه بگت میلمانه دی
میلمانه دی
او میلمانه دی
بیادی چشی میلمانه دی
خازی خو ملمانه دی نده چشو ملمانه دی دوستان می دی یاران می دی
زازده سره از ما دونه پوست که نکیگی هر او رست تا ملمانه ی
گورو خازی تا هر وقت نم دقیق چیز ما ملمانه یاد پملا دردی یاد پسر دردی یاد تبینی ولی
در دوستان چی ری بوزی خود دای کور دی نو دای مرزی وطن تل تا پا وطن که دوری ور که عزتی که ی بلوزیم که پیاد وی ملمانه ی راوستگ پر پینزه بجه بیاگا پر دولس بجید دوری ور
خواه می قصدن دقا سی وکره
یا ده خوشکار ندی چی
مال بلا برس ملمانه ترانه
وزی
خود آستا سره تل کرده پر شرمی رده شده یا دوانه پر ملمانه چه خپل زن تا بیاگا تا دیک پخه یا اونو که جه
خزی ده سیال خواهده پور دی که پور ندی پیهور دی خونده قصی دوده ما تم کرده زیم کورتا بیولیم قدر زما کرده عزت زما کرده مجبوریم چه ویکم
اختیاوایی
سره عزت در تا ووایی منو
نو را ترکاری و شنجی دیگه نکیزه بیتر تا
پاک خیر روزی خوری دوم را کار نده
لازیزه ناسیم
دو نکار خونه دی دو کس دی دو کس تا خود
اخلاس نختای دی خیر در که درست
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام حکومت یو په بل پسې د ملګرو ملتونو راپورونه ردوي اوایی که ملگری ملتونه دروغ پسی وایی بلا حکومت ده بس هم دا ایوا خبره کوی که ملگری ملتونه بی مسئولیت ایداوی کوی دخپرونه پا پیل که چارانواله تزو او حال تا گورو چه خلق چنگر آغلی دی
اورورا ودی نوول چی ولی داسی خوشینه ناستی کما داواله ری که چنگا
چه در تو آیمه خزو می را جلب کرده
خزو دی را جلب کرده چه دی کلی دی
اسمیم ندی کلی دره خزی می دی وسی دو آریزه را بانده کلی ده چی میولم و ظلم را بانده کلی
ظلم ها پیکا و اورورا ظلم خور اختیام باد کرده
باور وکلا که بمی پشت مرتوهی لی بس از اینا شکری کنی
نو چه داسی دا خو بیاتی زن خلاص که
عجیب خبر دی وکلا چنگ زن تی خلاص که
دریوارو دا طلاق ور که
طلاق ور کم
او چه گزاره نکوی نو چه تری زن پی جنجال که ور سرا چو ولی دی
بلا خبر خودی منی که کری دایمی والا را دا چه زن تی بیغم کم خدا دی اونا ویل چه دا تا چه کرده تز سل پر را خلی
والا رو را چه ریختیا در تو ویم زخزن لرم
دا خدای خوشبخته خواه
او دل دخل کتا دا طلاق مشوری ورکو
شباسی دا طلاق مشوری دا چل پارا ورکه
ما ویل که چوک طلاق کیا و بیا زن کار سر و تلم
دا ډیره موده کیږي چې نه مو فال درته کتلی او نه مو څه بله پیشګویي کړې ده. دغه دی د دې اونۍ فال مو درته کتلی. وای ورای
شنبه د شنبه په ورځ زیږیدل زده کوونکي دي ټول ژمی په بیډیو او مردکیو نه تیروي، لږ د خپل کتابونو مخ هم واړوي او که بیا هم له بیډیو او مردکیو پرته ګزاره نه کیږي نو له خپلو استادانو سره دې کوي چې پیغ پسرلی په ټولګي کې د ژمي د بیډیو او مردکیو پیغور ورنه کړي. استادان خواران خو یاسې هم ژمی خپل ساعت په مردکیو او بیډیو تیروي. یک شنبه د یک شنبه په ورځ د زیږیدلیو ښوونکو لپاره دا زیری دی که په سالای ښوونځی د امنیتي مشکلاتو له امله بند شو نو یوه ښه چاغه بزګري هم ورسره کولی شي. سلام، همدا اوس د بزګرۍ نیولو کار پیل کړي چې هغه د بې امنیتۍ له ګټه خو دوی ته هم ورسیږي. یوازې غټ چارواکي خو یې مستحق نه دي. دوشنبه د دوشنبه په ورځ زیږیدل نجونې دي ژمی د کورسونو تر څنګ د خیاطۍ او پخلي کار ته هم پاملرنه وکړي، ځکه دلته زیاتره میړونه له واده وروسته بیا خپلې میرمنې کار کولو ته نه پرېږدي. هغه چې له کوژدې مخکې نجونو او یا هم د نجونو کورنیو ته د کار کولو او ازادۍ وعدې ورکوي هغه خو یوازې د شیرینۍ او د سمال اخیستلو تر وخته وي. سه شنبه د سه شنبه په ورځ زیږیدلی ښوونکي دي له دې وروسته ځانونه خوار خوار نه ښیي. هغه د حکومت دوی ته هم د اداري فساد لاره جوړه کړه. اوس نو که نران دي د مړو خلکو زامن دي لومړی دوهمه او دریمه نمره کامیابوي، جیبونه به یې په خپله ډک شي. چهارشنبه د چهارشنبه په ورځ زیږیدلی د خانان زامن دي اوس په آرامه یوه پخه په بله واړوي او په خپلو موبایلونو او کمپیوټرونو کې د ګیمونه کوي. حکومت هغه د درس ویلو له تشویشه هم خلاص کړل. پلارونه به یې ښوونکو خوارانو او مدیر ته پیسې ورکړي او تر درېیمې نمرې به یې کامیاب کړي. چې تر درېیمې نمرې کامیاب شول نور خو پوهنتون ته په پټو سترګو تلی شي. پنجشنبه د پنجشنبه په ورځ زیږیدلي کلیوال دي ټوله ورځ د پیتاوي لمر ته ډډه نه اچوي، ځکه دا هغه وخت نه دی چې سړی به یو څټه وړوی وکړل نو بیا به د بلې غم نه کوو. اوس خو چې سړی د لسو کالو خرڅ ولري لا هم ډاډه نه وي چې ګزاره به یې وشي او که نه، ځکه نه نرخونه او بیې په یو حال دي او نه هم فصلونه او موسمونه. هیڅ شک نشته چې په ژمي اوړی راشي او یا په اوړي ژمی. جمعه د جمعې په ورځ زیږیدلي دوکانداران دي هغه پخواني کبرونه پرېږدي چې د جمعې په ورځ به یې دوکان بنداو او کرار به په کور ناستو. اوسني خلک ټوله سودا د جمعې په ورځ اخلي، ځکه چې اوسني خلک پیسهداره دي، سودا تازه په تازه اخلي او په دې ډول ځان د جمعې له میلمنو هم بېغمه کوي او ورته وایي چې په سودا پسې تلله ده.
اوز دام واوری
خزه تورس آغا صابر بوتان می رواخله چه پا کچه که خطی دی دا نور می خرابوی
بلا تا خرابوی ام دا تور دی پا شوکه
زدر توایم صابر می رواخله او توایی چه تور دی پا پخوکه
سرایا آغا خون پا بخاری پسی وزوال
ولی
خود تا ویلی چه نوری نه پپشو کوام.
ما کل ویلی دی چه نی پپخو کوام. ما خود در تا ویل چه وی ساتا بیای پخطو که پپخو کوام.
زاوست مم را هستم زاره و ما یه سو خوب بخاری پریتو داشه.
توبه 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 تا زولار ساقا بالا پوش میره وخله
تمره ساره چستی جی چه تا بالا پوش آگونده ناروغ بشه.
دیر خبری ما که ودادی زیمی چلا نگوری
وزبا بیا پا غصایه.
ولی بیا ولی
لبالا پوشو خودی می بخاری تا توشک جارکا آقا دا تختبان کن لاندی گوری آقا می آورکن دلت
خا خا نو آقا دا غاری لدست مالا می دی چشه جور کلی دی
لاغا نمی دا بخاری پاک ولو سپی جارک.
زنو خلکو تا دا عمر خودلم گرانوی آنچه پنو خودلوی بلا امتیازو نرلاس ورکی لکه داسی
والو کجملا
آموری چه دی ویل؟
هو دی مخ پا دفتر که یو کس کم بود دی
را سره بوب دیزم خو چې آلته بیا چاته و نه وایي چې زوی یم.
ولی موری؟
د دې لپاره چې بیا آلته زه زړه ښکارم زویا. ما په دفتر کې ویلي چې مشر زوی مې په څلرم ټولګي کې دی.
مورې خو هغه دی له رنګه ښکاري چې زړه ښځی.
زوړ به دې پلار یې ساده، تا ته به زړه ښکارم. ټول راته وایي چې عمر دې ډیر وي نو 28 کلنه یې.
مورې له مسخرو به درته وایي که نه هر سړی پوهېږي چې 45-50 کلنه ښځی.
والکه اسد مې مه خرابوه که نه
ښځه. ټوکې مې درسره کولې، تا رښتیا ومنله.
زه ورشه ځان دې تیار کړه، که بیا چا پوښتنه کوله ورته ووایه چې ګاونډی یم.
ښه مورې.
صاحب اجازه ده؟
هو راځه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځئ هغلته په هغه کوچ کېنئ.
مننه صاحب.
شمایلې جانې دا ځوان دې زوی دی؟
نه نه صاحب، د ګاونډي زوی مې دی، اجمل نومیږي.
څیره خو یې ټوله تا ته سوې ده او هغه
صاحب ته رښتیا وایې، د ده د مور او د ما په څیره کې هیڅ توپیر نشته. یو ډول څیره مو ده، یوازې د ده د مور د پوزې په خوا کې یوه توره زخه ده، نور نو هیڅ توپیر نه لرو.
ځه خیر. ګوره شمایلی جانې، خیریت خو څنګه راغلی وی؟
رئیس صاحب د ده مور ډیر ټینګار راباندې وکړ چې که یې چیرته مقرر کړې. اقتصادي وضع یې ډیره خرابه ده صاحب، ما را سره راوس که یې مقرر کې.
اجمل جانه وبخه، ته به دباندې ووځې، زه له شمایلې سره یو دوه خبرې لرم.
ښه رئیس صاحب.
شمایلې
صاحب،
تا ته خو معلومه ده چې یو پوست رښتیا هم خالي دی، او هغه مې خاص د دغو خپلو همکارانو د بچیانو لپاره ساتلی دی، ځکه لومړی حق د دوی دی. که په شرایطو برابر کوم د همکار زوی وي نو لومړی هغه مقرروم. نو ته مه خفه کېږه چې اجمل مې مقرر نه کړه.
رئیس صاحب، اجمل ډېر لایق او ښه هلک دی، انګلیسي او کمپیوټر یې ښه زده دي، د اقتصاد پوهنځی هم لوستی دی، نو هیڅ کموالی نه لري. که یې مقرر کړ ډېر ثوابه دې وشي.
ګوره شمایلي، ما خو مخکې درته وویل چې د کوم همکار زوی یا لور وي هغه مقرروم، نو که اجمل د تا زوی وای همدا اوس مې مقرروه.
رئیس صاحب کاشکې مې دومره زوی درلودی، د ما زوی خو په څلرم ټولګي کې دی.
ښه نو چې د تا زوی نه دی بیا یې له مقررۍ نه معذرت غواړم چې خفه نشي.
رئیس صاحب د ما د زوی په نامه یې مقرر کړه.
ګوره و شمایلي، دا ته څه وایې؟ نو چې ستا زوی نه وي څنګه ستا د زوی په نوم مقرر کړم؟
هو رښتیا وایې صاحب، د ما زوی خو نه دی، مور یې د ما د انې په جای ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، مسکا ستانکزی او زه صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او کندهار 22.